درنو دوستانو سلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا او خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 0.5 په 5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. د نن ورځې خبرونې د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پایل شو. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې وبخل شي. او هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پایل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل کاندیدان د تل تر 25 نیټې وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. هغلي دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید اړوند قوانینو ته درناوی وکړي.
من کاندیدای با مقررات و قانون انتخابات در کارزارهای انتخاباتی نظر داشته باشم و رعایت بکنم.
خغلی دولتی په عین حال کې امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د روانې میاشتې په 28 نیټه په پام کې دی، البته د تلې د میاشتې. ولسمشر محمد اشرف غني ویل هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې وبخل شي. خغلی غني دا څرګندونې پرون په غزنی کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې وکړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غني د غزنی والي ته امر وکړ چې د غزنی د معباس د خزینه بندیانو فهرست ورته برابر کړي، څو د خلاصون په شرایطو د برابرو میرمنو د بخنې په اړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزنی میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، ښځو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړي دي. جرمنی د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره 240 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د جرمنی سفیر پیټر پروګل پرون کابل کې د دې مرستې د اعلانولو پر مهال وویل چې 230 میلیون ډالر معادل د مرسته به په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د ځواکمنولو او ښې حکومتوالۍ د یقیني کولو پر چارو ولګول شي. د بغلان پولیس وایي په دې ولایت کې د څلورو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان وایي چې دا شکمار د نهرین پولی خمري د لوی لارې په اوږدو کې نیول شوی دی. هالنډ چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولي. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو دا مشکوک کسان د پلازمېن امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنهم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت خارونو کې نیولي. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغه استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویلي د دې ډلې 24 عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ شو بلواړی. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګنو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتلې په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دې له تروریستي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د شنبې ته رسیدلی. دا سرمشریزه نن رسمن پیلېږي. د ولسمشر پوتین نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډیرو حساسو او سختو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو څخه ولاړ. د دوشنبه په سرمشریزه کې د بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ازربایجان او مالدو و ولسمشرانو او د ارمنستان صدر اعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدر اعظم ګډون پکې کوي. دا 2004 کال د فوټبال د اروپای جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمنی غوره شو. د اروپای جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمنی کاندیدان و. خو د اروپا د فوټبال د فدراسیون اجرایی کمیټي 2004 په وړاندې د جرمنی په ګټه رایه ورکړي. جرمنی په 1988 کال کې هم د اروپای جام کوربه و، خو ترکیه پر سږني کال سربیره درې ځلې مخکې په 2008، 2012 او 2018 کلونو کې په دې برخه کې ناکامې هڅې کړي. جرمنی همداراز دوه ځلې په 1994 او 2006 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام کوربه پاتې شوه. د اروپایي جام په سیالیو کې د شاملو څلیرش ټیمونو 150 مسابقې د جرمني په پلازمینه برلین او 9 نورو ښارونو کې ترسره شي. تمه ده چې د دې لوبو 2.8 میلیونه ټکټونه به بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې شي. او د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فاینل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیلېږي. دا د افغانستان په ګډون د آسیایي جام د 4 غوره لوبډلو شپږمه وروستۍ لوبه ده او ګټونکی به یې د جام کپ له ځان سره وړي. په 4 غوره ټیمونو کې د پاکستان لوبډله هم شامله وه، خو د چهارشنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې له ماتې وروسته حذف شوه. افغانستان په دې لړۍ کې ټولې 5 لوبې وکړي. لومړۍ لوبه یې له سری لنکا او دوهمه یې له بنګلادیش څخه په لوی توپیر وګټلې او د څلور غوره ټیمونو پړاو ته ولاړ، خو په دې پړاو کې دوه لوبې په ډېر لږ توپیر پاکستان او بنګلادیش ته وبایللې، مګر 5مه وروستۍ لوبه یې له هند سره مساوي کړه. دوستانو خبرونه لازادای راډیو نه اوري او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. په دې خبري مجله کې وړاندې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن رسمن په افغانستان کې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړې دي. کابل ښاروالي وایي د ولسي جرګې کاندیدان باید د خپلو کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د ښاروالۍ له کړنلارې سره سم د ښار په مناسبو ځایونو کې ولګوي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو غوښتي چې ټولو کاندیدانو ته د یو ډول وخت ورکړي.
له ټولو رسنیو نه مو د دې غوښتنه وکړه چې دوی باید هغه توازن په پام کې ونیسي، حتی د دې وکړي چې دغه ټولو نماندان ته یو شان وخت ورکړي تر څو دوی خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. او دا به هم واورئ چې د مقدونیې ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د دې هېواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتانه تحریم کړي. د ژوند رنګونه او لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د بایومیټریک له دستګاوو څخه د تلې پاتې ویشتمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دې مخکې ویلي و که بایومیټریک سیستم ونه کارول شي نو ښایي په انتخاباتو کې ترغلۍ وشي او خبرداری ورکړی و چې دوی به یې تحریم کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي او ډېر ژر به نورې هم ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معازله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې پاتې 4000 دستګاوې به راتلونکې اونۍ ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 4000 زیات دستګاوې ترلاسه کړي او تمه ده چې د رایې ورکولو د ټولو 1000 مرکزونو لپاره چې 4000 ورته په پام کې نیول شوي دي د اړتیا وړ بایومیټریک دستګاوې پر روانه اونۍ کې کمیسیون ته ورکړل شي. ښاغلی دولتي وایي هڅې روانې دي چې بایومیټریک دستګاوې د رایې ورکولو ټولو مرکزونو او محلونو ته واستول شي، خو نوموړی یادونه کوي چې په بیلابیلو دلایلو د رایې ورکولو ځینو مرکزونو ته د دې دستګاو د نه رسېدو په صورت کې به کمیسیون بیا هم د امکان تر حده هڅه وکړي چې انتخابات له درغلۍ پرته او په شفاف ډول ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال همداراز وویل رای پاڼې به د رایې ورکولو مرکزونو ته د راجستر شویو خلکو له فهرست سره سم واستول شي. خود آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د انتخاباتو په ورځ د دوو طریقو له کارولو سره مخالفت کوي. د دې ټولنې اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل دوه ګونې طریقې ښایي داسې ستونزې رامنځته کړي چې بیا به اداره کېږي نه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې له څو سیاسي ګوندونو جوړ لوی ملي ائتلاف بایومیټریک سیستم د درغلیو د مخنیوي لپاره مهم وباله او ویل کله دې سیستم څخه کار وانه خیستل شي نو دوی به انتخابات تحریم کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې سیستم په مرسته به دا یقیني شي چې یو کس له یو ځل زیاتې رایې ورنه کړي. په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. همداراز د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن جمعه د میزان په 6مه نیټه پیلېږي او د میزان تر 15مه پورې دوام کوي.
اخو کابل خاروالی د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتي چې باید د خپلو کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د دې پر ځای چې هر ځای نصب کړي باید د خاروالی د کړنلارې سره سمې د خار په مناسبو ځایونو کې ولګي. د خان محمد سین څخه په دې اړه تفصیل اورو.
د تبلیغاتي شرکتونو د بل بورډونو کارول په هغو ځایونو کې چې خلکو ترافیکو ته ستونزې پیښې نشي د خوازو نصبول او پر دیوالونو لسټیکر لرونکو پوسترونو له لګولو ډډه کول هغه موارد دي چې د کابل ښاروالۍ په خبره د ولسی جرګې کاندیدان باید د کمپاینونو په بهیر کې په پام کې ونیسي. د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدمتونو مرستیال شاهپور صداقت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان باید د کابل ښاروالۍ لکړنلارې سره سم خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي.
دا خود
یا دو موږ په کړنلاره کې راوړي چې دوی کولی شي په ښار کې له بنر نه استفاده وکړي او داسې ځایونو کې چې خلکو او ترافیکو ته ستونزې جوړې نشي هلته د له خوازو نه کار واخلي. بنرونه د په ټاکلي شمېر ولګوي چې هم ښار خراب نشي او هم خلکو او ترافیکو ته ستونزې پېښې نشي. دغه شان د پر دیوالونو له سټیکر لرونکو بنرونو له نصبولو هم ډډه وکړي. ښاغلی صداقت وویل په دې برخه کې به له سرغړوونکو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په همکارۍ قانوني چلند وشي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ د میزان په 6مه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین له غزنی ولایته پرته هیواد په 3 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15مه به دوام وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي کاندیدان باید د انتخاباتي مبارزو لایحه په پام کې ونیسي او په مالی لګښتونو کې دی هم عملي کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانیو نه نیولې تر 2,06,000 پورې ټاکل شوې ده. یو بل ته د کاندیدانو د مزاحمتونو مخنیوی د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو نه ډډه کول عامه نظم په پام کې نیول او د مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ترتیب شوې لایحې عمده موارد دي. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان وایي چې کاندیدان باید د کمپاینونو په جریان کې د ښار نظم په پام کې ونیسي او انتخاباتي پوسترونه په داسې ځایونو کې ولګوي چې د ښار سیره بدرنګ نه کړي.
دوستانو و موریدل چې د کابل ښاروالۍ د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتي دي چې خپل عکسونه او پوسټرونه د هر ځای نه لګوي بلکې په مناسبو ځایونو کې دي ولګوي. بل خواته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمپاین له پایله مخکې ولسی جرګې ته د کاندیدانو څخه غواړي چې په خپلو کمپاینونو کې نور اصول هم په پام کې ونیسي. دا کمیسیون له رسنیو هم غواړي چې د کمپاینونو د پوښښ لپاره د بې طرفه او توازن دې مراعت کړي. دا کمیسیون د بیان رسیال زبیح الله سادات ازادي رډیو ته وویل چې په کمپاینونو کې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړه ده چې د کاندیدانو سرغړونې بڅیړي. له ښاغلي سادات سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې تر سنوي لپاره د دوی تګلاره څه ده.
له ټولو رسنیو نه مو د دې غوښتنه وکړه چې دوی باید هغه توازن په پام کې ونیسي، حتی د دې وکړي چې دغه ټولو نمایندانو ته یو شان وخت ورکړي تر څو دوی خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي او د هغه برنامو پر اساس خلک دوی ته رایه ورکړي. په ورته وخت کې مو له کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی، هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي، دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
په ټوله کې د کاندیدانو لپاره شرایط څه دي؟ فرضاً شاید دلته ویره دا موجوده چې ځینې کاندیدان خورا زیات مصارف وکړي او په ښارونو کې بلبډونه ډېر وي یا لوی غونډې راوبولي، په اصل کې دلته امنیتي ګواښونه هم موجود دي. دوی ته ستاسې هغه کړنلاره څه ته بیان شوې ده؟ او که چېرې څوک ډېر مصرف کوي هغو باندې تاسو لیده کاتل لرئ که نه؟
بله بله، همدغه موضوع هم په قانون کې صراحت لري. د ټاکنو د قانون د اووه اویایمې مادې د لومړۍ فقرې پر اساس باندې کاندیدان باید هغه موارد چې هغه په قانون کې ذکر شوي دي هغو ته باید دوی نظر وکړي. په هغه ولایتونه چې هغې کې د هغې مساحت او همدا ډول هغلته د خلکو د ګڼې ګوڼې شمېره زیاته ده، په هغې ولایتونو کې دوی کولای شي تر 2,300,000 افغانیو نه نیولې تر 2,645,000 افغانیو پورې مصارف ترسره کړي. او هغه ولایتونه چې په هغې کې نفوس کم دی هغو کې دوی د 800,000 افغانیو نه نیولې تر 900,000 افغانیو پورې کولای شي مصارف ترسره کړي. که چېرته دغه رقم څخه لوړېږي، مونږ یوه کمیټه رامنځته کړې چې 10 کسان د هغې کمیټه په لاس کې قرار لري. دوی به په همدې اړه باندې خپلې څارنې ترسره کوي. که څوک د قانون خلاف عمل ترسره کوي، د دوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي او
دلته امنیتي ګواښونو ته په کتو وروستیو هغه مجموع باندې په ناستو باندې راټولېدو باندې چې عملي شوي دي، د امنیت په اړه باندې تاسو څه ډاډ درکړل شوی دی چې کاندیدان په صحیح ډول کمپاین کوي، څنګه یې وکړي، څه کړنلاره دوی ته وضعه شوي ده، که نه امنیتي ځواکونو ډاډ درکړی چې دوی به امنیت نیسي؟
امنیتي بنسټونو هم له موږ سره دغه ژمنه کړې ده او له کاندیدانو څخه هم د دې غوښتنه کړې په هغو ځایونو کې چې دوی تجمعات ترسره کوي، دوی راټولېږي او خپل کمپاینونه ترسره کوي، خپلې برنامې خلکو ته اوروي. دوی د امنیتي بنسټونو په جریان کې واچوي تر څو د دوی امنیت خوندي کړي او خدای مکړه د کومې پېښې سره بیا مخامخ نشي. نو دا بیرته ورګرځي کاندیدانو ته، د دوی مسؤلیت دی چې هر ځای کې چې دوی راټولېږي امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي تر څو د کومې پېښې شاهد ونه اوسي.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لا ویان خغلی سادات سره مو مرکه واوریده. تاسو مخه غلا ساده یې رادیو ناوړي
ازادي خبری مجله اوري.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد د غوره کېدو په افغانستان کې د امریکا د اوږدې ولسکلنې جګړې په اړه مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د امریکا د اوږدې جګړې د ختمولو مسولیت چې د پای ته رسیدو نښې نه ښکاري خلیلزاد ته ور په غاړه شوی. رسپانه وایي چې ښاغلی خلیلزاد په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره د امریکا د ولسمشر جارج ډبلیو بوش د ادارې لخوا د جوړې شوې طرحې په عملي کولو لوکې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي دغه په خټه افغان امریکایي ډیپلوماټ چې د جمعې په ورځ د وفاداری لوړه وکړه موظف دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره کار وکړي. د واشنگتن پوسټ په خبره طالبان هغه ډله ده چې د خلیلزاد د زیږیدو د ټاټوبي ډېرې برخې په کنټرول کې دي. د واشنگتن پوسټ د دې مطلب د لیکوال په باور خلیلزاد دې ته خوشبینه دی چې دا وار وضعیت بدل دی، خو هغه له تېر زده کړي چې باید محتاط اوسي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي چې زلمی خلیل زاد دندې ته له راستنېدو وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې ویلي داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان د احتمالي پخلاینې او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دي. خلیلزاد زیاته کړې دا بله وخت مخکې وي چې اټکل وکړو خبرې به چیرته او څه ډول ترسره شي، خو د ورځپاڼې په باور د امریکایي ډیپلوماټ د ایران او طالبانو په ګډون په مسکو کې د سولې د خبرو په اړه د امریکا احتمالي ګډون نه دی رد کړی. ډیپلوماټ خبرونه بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې د دې تړون د بیا کتنې لپاره د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د رایې اچولو مسلې ته اشاره شوې ده. ډیپلوماټ وایي ولسي جرګې دوه اونۍ مخکې داسې وخت دې تړون د بیا کتنې لپاره مثبته رایه ورکړه چې ډېر شمېر وکیلانو په غونډه کې ګډون نه درلود. وړاندې لولو چې د کابل واشنگتن د امنیتي تړون د بیا کتنې په سر د ټینګار په پار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر سیاستوال ځینې غونډې هم جوړوي او جوړې کړې دي، خو ډیپلوماټ د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله په حواله وایي چې په نیویارک کې خبرې کړي دا عبدالله لقبل ویل شوی خاغلی کرزی لدی فرصتا دا نور و هدفون لپاره گتا خلی و دا چی خپل شخصی نظر سرگن کلی. پا دوام که دا خاغلی عبدالله دا چار شنبه دا خبرو پا حواله ویل شوی چی دا ولسی جرگی دا دوونه مخ که رای چولو او غند اصلا دا افغانستان و امریکا تر منزد امنیتی تلون دا تدبیق پسر سرخیده. تازمو غگل ازادی اراده اون آوری. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون غزنی تتلله و نمولی ویل چی پا غزنی که با انتخابات او دا انتخابات و نیتا دا تاکنو دا خپلواک کمیسون پخوخه نبلکی دا دیزای دا خلکو پخوخه و تاکل شی. لغزنی زخواه حبیب رحمان تاثیر ریپورت را کهی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په غزنی کې به د ولسی جرګې ولسوالیو لپاره ټاکنې د غزنی دولسونو په خوښه او د هغې له لورې په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. د پنجشنبې په ورځ غزنی ته د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د راتلو په وخت ولسي خلکو ته په غونډه کې ښاغلي غنی زیاته کړه، موږ په غزنی کې د داسې ټاکنو پلویان یو چې د ټولو قومونو او ټولو قشرونو وګړي پکې ونډه ولري. هغه وویل ماته د ټاکنو د خپلواک کمیسون پریکړه د منلو نه، بلکې ماته د غزنی د خلکو پریکړه مهمه ده. سرور دانش او انجینر محمد خان ته واک ورکوو چې څنګه دا ستونزه د غزنی د خلکو په خوښه هواره ولی سي.
افغانستان سیاسي وجود بل غزنی را تکمیل نده. غزنی در افغانستان پا زلک کده که زلک آرام نهی وجود نارام بده.
ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې له غزنی څخه پرته په ټول هیواد کې به د تعلیم میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې چې وار له مخه درې کاله ځنډېدلې وې ترسره سي.
و مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې خلکو ته ویلي دي په دې ولایت کې به د انتخاباتو نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه بلکې د دې ځای خلک ټاکي. دغه ته د خلکو د اعتراضونو له کبله د میزان یا تل د میاشتې په 28مه نیټه انتخابات نه ترسره کیږي، البته د ولسي جرګې انتخابات. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې ته خوښیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د موضوع تفصیل به د عصمت ساروان څخه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه به د ایران په چابهار بندر کې د هند پر پروژې د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو اغیز په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا مرستیالي الیس ویلز د دې خبرې د کولو په ترڅ کې وویل چې دا بندر د هند او افغانستان ترمنځ ارتباط ټینګوي. الیس ویلز د هند خبری شبکې ته په مرکه کې وویل د چابهار په اړه موږ د بندیزونو د اغیز د څیړلو په حال کې یو، نو د ارزونې پروسه روانه ده او موږ به د هند اندېښنې او په دې کې ګټې چې افغانستان ته صادرات زیات کړي او خپل هیواد ته له افغانستان څخه واردات ډېر کړي په پام کې ونیسو. میرمن ویلز همداراز وویل تر کومه ځایه چې موږ د عمل ګډ هر اړخیز پلان یا د بندیزونو پلي کېدو ته ګورو، فکر کوم چې په احتیاط به یې د مثال په توګه د افغانستان لپاره اخیز ورزه و چې کېدای شي وی لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې له وتلو وروسته پر ایران بندیزونه اعلان کړل. پر ایران د امریکا د بندیزونو د اعلان له همغه پیله اندېښنې مطرح شوې چې ممکن دا بندیزونه د چابهار له لارې د هند او افغانستان راکړه ورکړه اغېزمنه کړي. تېر کال هند د چابهار بندر له لارې افغانستان ته 1100 لکه ټنه غنم ولېږل. پاکستان اجازه نه ورکوي چې هند له افغانستان سره د دغه هیواد د خاورې له لارې راکړه ورکړه وکړي. چابهار یوازینۍ ارزانه او لنډه لار ده چې هند او افغانستان د هغې په وسیله راکړه ورکړه کولی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزی وایي چې د افغانستان حکومت او افغان سوداګر هم هیله لري چې امریکا به د چابهار بندر په خپلو بندیزونو کې شامل نه کړي.
او خورا د افغانستان د سوداګرو پیشنهاد هم دلات مات رئیس جمهور اشرف غنی ته دا و چې په مشترکو جلسو کې په نور بلملي جلسو کې دا پیشنهاد وکړه چې په اول په مجموع کې چې افغانستان په جنګ کې دی د دې تاجرات نه خلاص شي او دا قیدات پرا نه شي، نو ښه به وي ځکه چې دا اقتصاد به زموږ وغوړېږي او دلته جنګ هم جریان لري. او که بیا دا نه وي نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاص شي او د دې قیداتو نه سره راووځي.
د افغان سوداګرو په وینا د هند په مرسته د چابهار بندر پروژه په وچه کې د ایسار افغانستان د ترانسپورت لپاره یو نوی کوریدور یا دهلیز دی چې له یوې خوا د پاکستان پر بې باورو لارو د افغانستان اتکا پای ته رسوي او له بلې خوا د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه میلیاردونو ډالرو ته لوړولی شي.
د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. ولسمشر اشرف غنی وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمېر ښځینه بندیانې وبخل شي. هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسان یې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبې ته رسېدلی. د مقتونیه ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وینا کې ل خپل خلکو وختل چې د دې هواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. یونان لو وشکلون رئیس چې په خانه یوګوسلاویا ټوټه او مقدونیه د جلا هواد په توګه ترې بیل شو وایي چې مقدونیه د دې هواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی. احمد تکل رپورت لري.
د مقدونیه ولسمشر جورج ایوانوف لړای ورکوونکو غوښتي دي چې د دې هواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. د مقدونیه خلک د یکشنبه په ورځ د هغې موافقې په اړه په یوه ټول پوښتنه کې رایه ورکوي چې د صدراعظم زوران زایوف په مشرۍ نوي سوسیالیستي حکومت له یونان سره لاسلیک کړی او باید دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي که نه. دا ټول پوښتنه به هغه وخت اعتبار مومي چې په سلو کې 50 خلک ګډون پکې وکړي. ولسمشر ایوانوف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په دریمه ورځ په خپله وینا کې وویل د دله هیواد څخه د تاریخي ځانوژنې غوښتنه شوې. نوموړي یادونه وکړه چې په ټول پوښتنه کې رایه ورکول یو حق دی خو مکلفیت نه دی. د مقدونیه ولسمشر څرګنده کړه چې دای به د سپتمبر په 13 نیټه په ټول پوښتنه کې رایه ورنکړي او زیاته یې کړه پوهیږي چې هیوادوال به یې هم د ده په شان هوښیار کار وکړي. ایوانوف چې د دې موافقې له سرسختو مخالفانو څخه دی پخوا تر دې هم پر هغو امریکایي او اروپایي چارواکو انتقادونه کړي چې په وروستیو څو اونیو کې مقدونیه ته د سفر پر مهال ویلي وو مقدونیه یوازې د نوم د بدلېدو په صورت کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د غړیتوب چانس ترلاسه کولای شي. له 1991 کال راهیسې چې مقدونیه له پخوانۍ یوګوسلاویا څخه خپله خپلواکي اعلان کړه یونان دا ولري چې مقدونیه د دې هیواد په شمال کې د یوه ولایت نوم دی او د بالکان د دې هیواد د نوم له رسمیت پیژندنې څخه یې ډډه کړې ده. دا ټول پوښتنه د مقدونیه د نوم پر سر د دې هیواد او یونان د 28 کلنې لانجې د حل لپاره یوه هڅه ده. د همدې لانجې په غبرګون کې یونان په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه د غړیتوب مخه نیولې ده او که د مقدونیه خلک ټول پوښتنې ته د هو ځواب ووایي نو په دواړو نړیوالو مؤسسو کې د دې هیواد د غړیتوب په وړاندې خنډونه به له منځه ولاړ شي.
دوستانو په څو شیبو کې به زما همکار ارش همایون راشي او هغه به درته بل نیم ساعت خبري مجله البته د نیم ساعت خبري مجله وړاندې کې خو تر هغې پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
زمانوم شبنم دی.
شبنم جانې څه کوي په چی اختیم ده اوس؟
زه په ماسک تلای باندې اختیم دی مریضې ته ماسک تلای کو.
ګرانې دغه ماسک تلای څه ګټه لري چلته؟
تاسو دا مخ سپینایی مخ شفافایی مخ ځوانایی او توروالی سی په مخ باندې هغه ورور ته ورکوي.
د دې تر څنګ چې تلای ماسک لري دلته نور کوم ماسکونه مثلا کومې تداویګانې لري چې د جلد دپاره چې جلد شفاف شي ښایسته شي ځوان؟
موږ د میوه یي ماسکونه لرو چې هم مخ ځوانیي هم شفافیي هم سپینیي او نور د خدایي خالونه سي دي دا تور تور هغه له بینه وړو شنه خالونه سي هغه له بینه وړو لیزر کوي.
تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي که دلته ما عملا کار کړی زده کړې مو دا موضوع؟
منګه زده کړم کړی دی او دلته مم عملی کار کړای او زده کړم دی.
یعنی دا تلای ماسک څومره موده یعنی په مخ باندې کیدی؟ څو دقیقې البته.
نیم ساعت.
یعنی نیم ساعت بعد د خپل اثرات ښکارا کوي؟
وو نیم ساعت کې د خپل اثرات ښکارا کوي او دوام یې د شپږ میاشتې لا یو کال.
یعنی شپږ میاشتې یا یو کال بعد به هم کوي چې تلای ماسک وکړي؟
وو هر کله کولای شي.
جانبي وارث څه نه لري؟ یعنی
وارث جانبي شی نه لري دا یو ماسک داسې هر کله کولای شي سیوی کې شپږ میاشتې بعد درې میاشتې بعد یو کال بعد مخ ته ګټه لري کوم نقص نور شی نه لري.
څومره خلک دغه ماسک نه ګټه پورته کوي خصوصا په دا اوس
نارینه هم راځي دې ماسکو ته او زنانه ښځې هم راځي پورته کوي ډېرې ګټې لیدلې دي نو راځي سره مونږ.
تاسې خپله څنګه کله کله دغه ماسک خپل ځان ته هم ږدئ که نه؟
هو مونږ کال کې او ورځې ځان ته کوو یا شپږ میاشتې کوم فنکشن وي هغې لپاره بیا مونږ ځان ته کوو.
یعنی پرته له ګټه تاوانونه خو نه لري؟
نه 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 هېڅ تاوان شی نه لري، ګټه لري او تاوان نه لري.